د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. خبرونه کې چې د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي د افغان حکومت د سولې پلاوی هر اړخیز دی او له طالبانو سره به د سولې پر موافقه کار وکړی شي. د افغان چارو یو شمیر لویدیز کارپوهان وایي طالبان له هم له افغان حکومت سره د سولې نیت نه لري او غواړي چې د زور له لارې حکومت ونیسي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان وایي که په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. د عام روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 209% ته ورسېدې او ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران په عراق کې پر امریکایي ځواکونو برید وکړي لوړه بیه به پرې کړي. د خبرونو تفصیل. طالبانو چمتووالی خودلې چې په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس دا خبره د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د ویان زبیر رام مجاهد له قوله کړې ده. مجاهد ویلي که خدای مکړه زموږ تر کنټرول لاندې سیمه کې دا ناروغي خپره شي موږ هلته جګړه نه کوو. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه اعلامیه کې د افغانستان د جګړې پر خېلو خوا وغږ وکړ چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اوربند وکړي او په ټول هیواد کې د بشري مرستو لپاره سره مرسته وکړي. د طالبانو ویان دا هم ویلي چې دوی د هغو روغتیایي کارکوونکو د امنیت ضمانت کوي چې د نوي ویروس د خوریدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ورځي. افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 209% ته ورسېدې. د هرات د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا وویل چې د چهارشنبه په ورځ د 102% پیښو سمپلونه په دې ولایت کې وازمایل شول چې 104 مثبت تشخیص شوې. د ډاکټر تمنا په خبره په نوې پیښو کې هیڅ ناروغ ایران ته د سفر سابقه نه لري. بلخو د افغانستان د عام روغتیا وزارت پرونو ویل چې د کورونا ویروس دوه مثبت پیښې په پلازمینه کابل کې ثبت شوې چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا یا کووید 19 ناروغانو شمیر 209% ته ورسید. د عام روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د کورونا ویروس د 100 ناروغانو درملنه شوې ده. هند په پام کې لري چې په کابل کې د سکانو پر درمسال د برید په اړه تحقیقات وکړي. د برید کې چې تیر اونۍ تر سره شو وویستنه ووژل شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغې برید مسؤلیت منلی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې برید کوونکی محسن نومېده چې په ابو خالد مشهور وو. د راپورونو له مخې یاد برید کوونکی د هند د کیرالا ایالت اوسیدونکی وو او 2 کاله وړاندې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوی وو. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې که ایران یا د هغه پلویان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو او یا د هغوی پر شتمنیو برید وکړي لویه بیه به پرې کړي. ډونالډ ټرمپ پرون د اپریل پر لومړۍ نیټه په یو ټویټ کې وویل چې د معلوماتو او باورونو پر اساس ایران او یا د هغه متحدین په عراق کې پر امریکایي سرتیرو او شتمنیو د برید پلان لري. ولسمشر ټرمپ زیاتوي که دا کار وشي ایران به ډیره لوړه بیه پرې کړي. تیر کال امریکا په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر مرکزونو او بهرنیو سفارتونو په ځانګړي ډول د امریکا پر سفارت په بریدونو کې ایران پلوه ملیشیې تورن کړې. د مارچ پر 11 په عراق کې پر یوه پوځي مرکز راکټي برید وشو چې 2 امریکایي او 1 بریتانوي سرتیری پکې ووژل شول چې ورسره په سیمه کې شخړې ډېرې شوې. د هغه برید مسؤلیت چا وانخیست خو امریکا په غبرګون کې د ایران پلوه کتایب حزب الله پر مرکزونو خونړي بریدونه وکړل. تهران هم ولسمشر ټرمپ ته د خطرناکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ایرانی چارواکی وای په د هیواد کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر تر 3000 واوخت. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور د چهارشنبه په ورځ ویل چې په 1300 ساعتونو کې 138 تنه د دې ویروس له کبله مړه شوې دي.
متاسفانه 138 نفر از عزیزان و هموطنانی که مبتلا به بیماری
له بعد مرغه ده پرون او نن ترمنز یو سلو اته درس ایرانیان چې د کووید 19 لکبله پورسته یو اونیو کې بستر شوی وو مړ شوی. تر اوسه زموږ په هیواد کې د کووید 19 یا کورونا وایروس لکبله 3,000 درس کسان مړ شوی دي.
کووید 19 در کشور ما به 3,036 نفر رسیده است.
په ایران کې د کورونا پیښې نږدې 50,000 ته لوړې شوې. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې کورونا ویروس ډیر ځپلی دی او داسې اندېښنې شته چې په دې هیواد کې به کورونا د اخته کسانو رښتینی شمیر تر دې ډیره لوړوي. او وروستی خبر هم دا چې د روسیې ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړي. دغه قانون چې ولادیمیر پوتین پرون د اپریل په لومړۍ نیټه لاسلیک کړ، تر هغې یوه ورځ د مخه د پارلمان لخوا تصویب شوی و. روسي چارواکي په وروستیو ورځو کې د خلکو پر ګرځېدو لګېدلي محدودیتونه نور هم ډېروي. په ځانګړي ډول په پلازمینه مسکو کې چې 12 میلیونه وګړي یې د کورونا ویروس د چټک خورېدو له کبله په کورونو کې ایسار شوي دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوری چې یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي د افغان حکومت د سولې پلاوی به وکول شي له طالبانو سره د سولې پر ګټورې هوکړې کار وکړي. د چارو یو شمیر کتونکي بیا وایي د طالبانو له وروستیو کړنو ښکاري چې دغه ډله له افغان حکومت سره د سولې نیت نه لري.
The Taliban have made it clear that they are very keen.
Taliban دا پډاګه کړی چې دوی د موافقه ته چیل امریکا سره کړی دا لیواله دي، خو یوازې د دې لپاره چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي.
حکومت د مصالحه عالی شورا جوړوي. ازادي رادیو ته د غړو نمونه را رسیدلی. د ناتو سرمنشي وایي دا ائتلاف باید اجازه ورنکړي چې د کورونا وایروس وبا په یو امنیتي ګواخ بدل شي. په کندهار کې مو هغه ډاکټر پوښتلی چې له کورونا ناروغي بیرته روغ شوی.
هیله کوم د دې ناروغي د انتقال سبب نه کیږي. دا ناروغي شرم نه ده، هم ټیسټ ته ولاړ سي ټیسټ وکړي. دومره غټه بلا به نظر جوړو.
نور مسائل هم شته. هیله ده تر پایه را سره پاتې شي. په کابل کې 8:08 شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. یوې لوړ پوړي امریکایي چارواکي هیله ښودلې چې د افغانستان د حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی به وتوانېږي له طالب استازو سره د سولې پر یوې داسې موافقې کار وکړي چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر کې بیلی هاتشن د پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي. په دې اړه مخکې د فریبا ظاهر راپورته.
په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر کې بیلی هاتشن وایي د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی مرکزی پلاوی په پراخه توګه د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو وزیرانو د دورځنۍ غونډې په درشل کې په یوې ویډیوي کانفرنس کې خبرې کولې، هیله وښوده چې د افغان حکومت پلاوی به وتوانېږي له طالبانو سره د افغانستان د خلکو لپاره پر یوې ګټورې موافقې خبرې وکړي. میرمن هاتشسن زیاته کړه، موږ بین الافغاني خبرو ته ډیر نږدې یو او هیله لرو چې دا ډله چې د حکومت لخوا ټاکل شوې، هغه ډله چې په پراخه توګه د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي، وبتوانېږي له طالبانو سره کښېني او د سولې یوه داسې موافقه وکړي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. خو موږ د هغو د پایلو په اړه ډیر محتاط یو، ځکه موږ د حکومت او نورو سیاسي مشرانو څخه غواړو چې سره یو ځای سي او د دې هڅې لپاره یو موټی سي. میرمن هاتشسن همدارس پر طالبانو هم ژغ کړی چې د تاوتریخوالي د کمیدو پر ژمنه ودرېږي. یادی امریکایي چارواکي په وروستۍ اونۍ کې د طالبانو له لوري پر افغان ځواکونو بریدونو ته په اشاره ویلي چې دا کار باید ودرول سي، څو د دې خبره افغانان خپل یو داسې حکومت ولري چې د سولې په فضا کې خلکو ته خدمت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروسته دا یو بل لوړ پوړی امریکایي چارواکي دی چې د افغان حکومت لخوا د سولې چی پلاوی ټول شموله او افغانستان د بیلابلو ارخونو جوړی بولی. د دې ترڅنګ د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ او د غرس په افغانستان کې د نننه ولسمشر اشرف غنی د اصلي سیاسي سیال عبدالله په ګډون یو شمېر لوړ پوړو سیاسي مشرانو او مطرحو ارخونو د حکومت مرک چی پلاوی د جوړښت هر کلی کړی دی. تازه په کابل کې د پاکستان سفارت هم پر ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره د حکومت تمرکز پلاوی هر کلی کوي او لیکلی دی چې پاکستان باور لري دا د حکومت لخوا یو مهم ګام دی چې په افغانستان کې سوله او روغې جوړې ته د لومړیتوب ورکولو ژمنه یې منعکسوي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل سوی پلاوی له امریکا سره د دې ډلې د هوکړې خلاف بللی او ویلي دی چې دا ټیم د ټولو اړخونو استازیتوب نسي کولی. طالبان وایي حکومت باید په دې لست کې د نورو اړخونو ترڅنګ یو ارخوی. د ډلې د رواني ونی د شنبه په ورځ د مارچ 28مه په یو خبر پانه کې وویل چې موږ به یوازې له هغې مرکچي ډلې سره خبرو ته کښینو چې زموږ له موافقو سره سموي او د ټاکل سویو اصولو پر اساس وي.
بل لور ته د سیاسي چارو شنونکي وایي داسې ښکاري چې طالبان په سوله او خبرو اترو باور نه لري او لا هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان حکومت به د سولې په زور ونیسي د وسلې په زور ونیسي. د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي په ورستۍ ورځو کې د پاکستان په بلوچستان کې خپل سلګونه پلویانو ته په یو لوی غونډه کې په صغر د ویلي چې اسلامي امارات به جوړوي او له دې پرته بل څه نه مني. په دې اړه د اسمت ساروان راپور ته پام وکړئ.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو په خوانی سلاکار مایکل سیمپل وایي د طالبانو اعمال شي چې دوی د اسلامي امارات د جوړولو له هدف تیر شوي نه دي. د همدارزوی چې د یو هررخیزه او ټول شموله حکومت په اړه د طالبانو مشرانو له خوا ځینې وخت خوشبینانه بیانونه هیڅ کله د دوی رښتیانه استراتیژي نشي. د آزادی رادیو کندهار او پانی ته په مرکه کې وویل
We should not be at all surprised when we see that even after the deal in Qatar they
کله چې ویلو په مجموع کې د طالبانو تحریک حتی د قطر له موافقې وروسته هم د جګړې لارې ته دوام ورکوي چې ورته مخه په ټول افغانستان کې لا توده کړې ده، باید په دې حیران نه شو. دوی د دې لپاره جګړې ته دوام ورکوي چې خپل اسلامي امارت بیا واک ته ورسوي.
That's the reality. They are engaged in a military campaign to try and re-establish an Islamic emirate.
شغله سیمپل چې اوس د بریتانیا د بلفاست په کوین پوهنتون کې استاد دی وای د افغانستان له حکومت سره د خبرو په اړه د طالبانو حقشمنه چې د دوحې په موافقه کې کړی و، په دې خاطر زیانمن شوی چې دا ډله پر جګړې احتکا کوي او که دوی په همدې دریز د خبرو میز ته حاضر هم شي د خبرو اترو د بریالیتوب چانس خورا لږ دی. د همداراز وویل طالبان حاضر دمه له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري.
The Taliban have made it clear that they are very keen.
طالبان دا په ډاګه کړی چې دوی دې موافقې ته چې له امریکا سره یې کړی ده لیواله دی، خو یوازې د دې لپاره چې د هغې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. دوی فکر کوي چې امریکا ته یې ماته ورکړې او باور لري چې له دې کبله چې امریکایانو ته یې ماته ورکړې نو دا د دوی حق دی چې ټول هیواد ونیسي. د طالبانو پخوانی قمندان او د قطر د مرکچي پلاوي غړی ملا فاضل د مارچ په 9مه نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. د په خپل وینا کې د تورته احساس څرګند کړ. فاضل چې په پښین کې طالبانو ته وینا کوله له امریکا او د افغانستان له حکومت سره په راتلونکو خبرو کې د طالبانو سره کرشي داسې په ګوته کړې. د راتلونکي حکومت امیر یا مشر به زموږ لخوا وي، اسلامي امارت به وي او شرعي نظام به وي. موږ به د خپلو شهیدانو قربانۍ ضایع نه کړو که خدای کول موږ بریالي کیږو. د په عین حال کې ویل چې هغو افغانانو ته به په حکومت کې ځای ورکړي چې د طالبانو لپاره کار کوي. دغه پخواني طالب قوماندان چې یوه موده یې په ګوانتانامو کې هم تیره کړې ټینګار وکړ طالبان د کابل له حکومت سره یو ځای کیږي نه، بلکې د هغوی ځینو کسانو ته به د وزارت یا کومه بله چوکۍ ورکړي. د نړیوالو بحرانونو ډلې په خپل یو تازه تحلیل کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خبرو اترو سره مقاومت شوه لري. خو ښاغلی سیمپل وایي د خبرو له لارې به د افغانستان شخړه هغه وخت حل شي چې طالبان دا درک کړي چې د جګړې له لارې د افغانستان حکومت پرځولی نه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان حکومت د مصالحې عالی شورا په جوړولو بوخت دی. په همدې حال کې ازادي راډیو د دغه شورا د درش په تغړو نمونه ترلاسه کړي. دا چې په دې نوملړ کې څوک دی په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته پام وکړي.
ازادي راډیو تاسې یو نوملړ ترلاسه کړی چې د ولسمشر غنی په ګډون د مصالحې عالی شورا د درش په تغړو نمونه پکې شامل دي. ازادي راډیو داسې معلومات هم موندلي چې د دغه شورا د مشر لپاره عبدالله ته وړاندیز شوی او که عبدالله دا وړاندیزونه مني نو ولسمشر محمد اشرف غنی به د یادې شورا مشري کوي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نوم هم په دغه نوملړ کې شامل دی. د دغه ډلې ویاند فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ښاغلی حکمتیار لوړاندې طرح شریک کړی و.
تاسیس شورا عالی مصالحه یکی از خواسته های امیر حزب اسلامی بود.
د مصالحې عالی شورا تاسیس د حزب اسلامی د امیر ګلبدین حکمتیار له غوښتنو څخه و. زموږ له نظره د دغه شورا د جوړولو لپاره تر ټولو ښه او معقول ترینه او عملی کوونکې طرحه دا و چې څلور مجمع یعنی د دولت جوړونکو ټیم، د سولې او اسلامي عدالت ټیم، د ثبات او همپلنې او د حنیف اتمر او مخکنی ولسمشر حمید کرزی مجموعه د مصالحې عالی شورا اصلي اړخونه وګڼل سي. یعنی د مصالحې شورا د دغو څلورو ټیمونو د رهبرانو نه جوړه شوې وای.
یعنی شورای عالی مصالحه مشتمل بر رهبران چهار تیم باشد.
ښاغلی حقمل وایي دا شورا به د سولې اړوند ټولو پرېکړو لپاره عالی مرجع وي. ازادي راډیو ته د مصالحې عالی شورا رسېدلي نوملړ کې د عبدالرب رسول سیاف، حمید کرزي، عبدالله سرور دانش، عبدالرشید دوستم، ګلبدین حکمتیار، محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، فضل هدی مسلمیار، عطا محمد نور او ګڼ شمېر نورو سیاستوالو نومونه هم شامل دي. د معلوماتو له مخې د مصالحې عالی شورا د سولې اړوند پریکړو واحد دریز طرح وړاندې کولو مرکچی پلاوي ته د لازمو لارښوونو لپاره جوړه سوې ده. په دې نوملړ کې له شاملو کسانو محمد محقق، فوزیه کوفي، عبدالحکیم منیب او کبیر رنجبر سره مو اړیکې وکړې، خو دغو کسانو وویل چې په دې اړه خبر نه لري او د دغه لیست ډیری نور غړو بیا زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. دغه شان هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو ارګ په دې اړه د خبرو کولو مسؤلیت د سولې په چارو کې د دولت وزارت وګڼه او د نوموړي وزارت مسؤلینو هم په دې اړه د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایي. خو په افغانستان کې د مطالعاتو د امریکایي انسټیټیوټ رئیس عمر شریفی وایي په دغه نوملړ کې شامل کسان د افغانستان د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د مدني ټولنو د استازو او د بشري حقوقو د ملاتړو استازیتوب نسی کولای.
یوه لویه کټګوري خلک چې د 2001 میلادي کال وروسته په افغانستان کې سر راپورته کړی او چې د ارزښتونو د اعتماد او اعتقاد موضوع رانغاړي چې مدني ټولنې د بشر حقونه او د ښځو حقونه پکې شامل دي. زه په دې اړه فکر کوم چې دا به په دې لیست کې څنګه انعکاس پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي و چې د مصالحې عالی شورا د جوړېدو په برخه کې پرمختګ سوی او دغه شورا به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره کرښې ټاکي.
دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر د یو شمېر دې ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ګارډین لیکي د سیشن بی پورس د کابل شار خلې وو، خو آسماني کاغذ پرانونو رنگین کړی وو. ماشومانو د کورونو له بامونو کاغذ بادونه الوسولی وو. ورسپانه د کابل د قرنټین لومړی ورځ ته هم اشاره کوي او لیکي کابل د نړۍ د یو خوار او جګړه ځپلې هیواد پلاسمینه د جمعې پورس قرنټین نشوه. خلک بازارونو ته راووتل، دوکانونه پرانیستي وو، جمعتونه له خلکو ډک وو، حتی ماشومانو کاغذ پرانونه بهر الوسولی وو. ګارډین بیا لیکي چې یو ورځ وروسته د شنبې په ورځ بیا وضعیت بدل شو، دغه شاوخوا شپږ میلیونی ښار بند شو. ګارډین اندېښنه څرګندوي چې شایي په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات وي، ځکه چې په دغه هیواد کې یوازې په کابل او په هرات کې د کورونا د تشخیص لابراتوارونه شته. نو ډېر په ناروغي اخته مشکوک کسان به لا نوي معاینه شوي. ورځپاڼه بیا د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز اندېښنه یاده کړې ده چې وایي د اټکلونو له مخې شایي په افغانستان کې تر 25 میلیونه پوری کسان په کورونا اخته شي که احتیاط ونشي. ګارډین ورځپاڼې بیا دې ته اشاره کړې ده چې په جګړه ځپلې افغانستان کې ډېر خلک د ورځې د خوړو لپاره یو څه پیدا کوي او ماښام یې خوري. که ښارونه بند شي د دغه ډول خلکو چې شمېر هم لږ نه دی ژوند به ډېر تریخ شي. ورسپانې په دې لړ کې د 55 کلن تمیم خبرې راخیستلې چې د کابل په ښار کې یو کوچنی دکان لري او پکې کاغذ پرانونه، پلاستیکي لوښي، حتی تر ژاولو پورې شیان پلوري. تمیم وایي که دکانونه بند شي دا معنا لري چې د ماښام لپاره به هیڅ شی د خوړو نه لرو. خو تمیم څرګندوي چې د ده میرمن خیاطي کولی شي. هغې ته یې هیله شته چې په کور به ورته د ګنډلو لپاره خلک جامې راوړي. ورسپانې بیا د هرات د ولی عبدالقیوم رحیمي خبرې راخیستې دي چې وایي افغانستان کل هم د داسې ګواښ مخامخېدو ته چمتو نه و. حتی له طالبانو سره جګړه هم له دې سره توپیر لري. تاسو کولی شئ چې طالبان ووینئ، د هغوی وسلې وګورئ، خو کرونا مایکروسکوپ ته اړتیا لري چې ویې ګوري. او مایکروسکوپونه هم په افغانستان کې ډېر نه دي. ګلوبل وایس خپرونې هم په خپلې تازه ګڼه کې په افغانستان کې د کرونا د خپرېدو مسله راسپړلې ده. دا خپرونه لیکي افغانستان په خاص ډول په کرونا اخته شوی. خپرونې د افغانستان نفوس 2.5 میلیونه اټکل کړی او لیکي چې د دې خلکو اکثریت د څو لسیزو کورنیو جګړو اغېزمن کړی دی او که روغتیایي سیستم په بشپړ ډول جګړو نه وي له منځه وړی، ډېر یې خراب کړی دی. ګلوبل وایس بیا دې ته اندېښنه څرګندوي چې افغانستان له ایران سره له هغه هیواد سره چې کرونا سخت ځپلی دی ګډ سرحد لري. خبرونه وړاندې لیکي چې ګڼ افغانان په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. یو شمېر یې په زور خپل هیواد ته استول کېږي او نور هم غواړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. خبرونه بیا لیکي افغان حکومت د مارچ په 15مه وروسته تر دې د کرونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې چې له ایران سره په پوله کې پروت په هرات ولایت کې یو ځای د کرونا 2 مثبتې پیښې ثبت شوې. ګلوبل وایس څرګندوي چې د ستنېدونکو کډوالو سربېره افغان کلتور ته هم اندېښنه شته. په ودونو، سپورتي لوبو او مذهبي مراسمو کې ډېر خلک سره یو ځای کېږي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دې دودونو ته اندېښنه ښودلې ده.
د ناتو عمومي منشي وایي دا ائتلاف باید اجازه ورنکړي چې د کورونا وایروس وبا په یو امنیتي ګواښ بدل شي. ینس سټولتنبرګ ویلي د روسیې په څیر هیوادونه باید پرې نه خودل شي چې په دې بیړني وضعیت کې لانجمن فعالیتونه وکړي. سټولتنبرګ دا څرګندونې پرون د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې کړې دي. دا د دې سازمان په 20 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې مخته وړل کیږي. په دې اړه د فریبا ظاهر راپور واوري.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په برکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې په یو ویډیو کانفرنس کې ویلي اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه شي څو روغتیایي بحران په امنیتي ګواښ ونه وړي. د ناتو غړي هیوادونه په داسې حال کې چې په خپل دور ځنۍ غونډه کې په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو په بحران تمرکز کوي، اندېښنه لري چې ښایي ځینې هیوادونه له اوسني وضعیت څخه په استفادې امنیتي ګواښونه رامنځته کړي. د جرمني خبري اژانس زیاتوي روسیې تېره اونۍ له خپلو 2 پوځي متحدینو سره چې له جغرافیي اړخه تر نورو په اروپا کې د ناتو غړو هیوادونو ته نږدې دي پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې مانورونو کې د سرتیرو او ستراتیژیکو راکټونو آزموینه شامل وه. د استونیا دفاعي ځواکونو ویلي چې په دغو پوځي تمریناتو کې 80,000 سرتیرو ګډون درلود. په بالتیک سیمه او هم په ختیځ اروپا کې د ناتو غړي هیوادونه تر ډیره د روسیې د اقداماتو ګواښونه احساسوي. لیتوانیا هم راپور ورکړی چې ناتو تېر اونۍ د خپل قلمرو پر فضا د روسیې 15 پوځي الوتنې لیدلې دي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي البته چې موږ د ناتو سرحدونو ته نږدې د روسیې په لویدیځو پوځي زونونو کې نوي مانورونه ګورو. نوموړي زیاته کړه چې په دې حال کې د ناتو عملیاتي چمتووالی نه دی کمزوره سوی او پر خپل حال دی. ناتو د دې ټولنې غړو هیوادونو لکه ایټالیا او اسپانیا چې د کورونا وایروس ډیر ځپلی دي بیړنۍ مرستې رسولې. د دغو دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې برخه لري. ناتو په همدې حال کې د کورونا وایروس په اړه د خبرېدونکو ناسمو معلوماتو پر وړاندې هم مبارزه کوي. ډیری په دې برخه کې روسیې او چین ته د انتقاد ګوته نیسي. بلخوا په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر کې بیل هاتچسن وویل اوس د دې وخت نه دی چې څوک ملامت کړو او نه هم د دې وخت دی چې د اختلافاتو پر اوستلو سره خلک سره وویشو. میرمن هاتچسن زیاته کړه موږ د آزادو ډیموکراسیو په څیر په حقیقت کې د اړتیا په دې وخت کې د یو بل د مرستې لپاره راټولېږو. ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په خپل ویډیو کانفرنس کې په عراق کې د دې سازمان پر فعالیتونو پریکړه وکړي او هم به د افغانستان پر وضعیت غور وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تا تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
کابل ښاریان د شپې لخوا د ښار بیلابیلو سیمو کې ډله ډله واټونو ته راوځي او په لوړ غږ د الله اکبر نارې وهي. د کابل یو شمیر ښاریان دا کار د کرونا ویروس له امله د رامنځته شوي رواني فشار د راکمولو هڅه بولي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ته پام وکړئ.
په افغانستان کې په کرونا ویروس دخته کسانو د شمیر په لوړېدو سره یو شمیر کابل ښاریان د شپې لخوا واټونو ته راوځي او په لوړ غږ د الله اکبر نارې وهي. یو شمیر کابل میشتي وای د افغانستان د دینی باورونو پر بنسټ او دا چې خلک د کرونا ویروس د خپرېدو له امله رواني فشار نه خلاصي واټونو ته راوځي او الله اکبر وایي. د دوی په خبره جګړې او نامنیو د افغانستان خلک تر رواني فشار لاندې راوستي او کرونا ویروس دا فشارونه نور هم زیات کړي. د کابل دو تنو ښاریانو صفت الله صدیقی او نثار احمد فراهی ازادي راډیو ته وویل
یو د جګړې له امله اندېښنه کوي او بل هم د جنایي پیښو. اوس هم د کرونا ویروس دا اندېښنې لا زیاتې کړې چې دې ټولو شیانو د خلکو رواني فشار زیات کړ. له همدې امله واټونو ته راوځي او الله اکبر وایي.
یکاست تکلیفو کلش تکلیفو فشارای روانی است.
ذهنی مردم بسیار مشوشت.
په اروپا کې خلک د بام سر ته خیږي او تنبور وهي او شور ما شور جوړوي. د افغانستان خلک بیا د خپل رواجونو لپاره ډله ډله واټونو ته ځي او الله اکبر وایي تر څو خدای د کرونا وایروس لمنځه یوسي.
خدای مرزور از افغانستان ګم کنه.
خو محمد نبی چې محصل دی وای افغانستان د کرونا وایروس تر خپرېدو وروسته خلکو ډیرو خرافاتي لارو ته مخه کړې ده.
تعداد مزخرفاتی که مثلا
یو شمیر ناوړه کارونه دي لکه کوم ماشوم چې پیدا شوه ویلی دي چې دا کار وکړی او یادا چې پیغمبر یې په خوب کې لیدلی او چې ویلی دي په قران کې می وخت دي او یا هم دا چې واټونو ته ځي او الله اکبر وای. خو کار هم دا دی چې کورونه کې پاتې شي او عبادت وکړي.
له دې وړاندې به یوازې کله چې سپګمۍ او لمر تندر نیولی وو خلک به واټونو ته تلل او په لوړ غږ به الله اکبر وای. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې خپلو کورونو کې پاتې سي او له غونډو او راټولېدلو څخه مخنیوی وکړي.
بل لورته د کابل د پلچرخي په زندان کې یو شمیر بندیان د خپلو دوسیو د ناڅرګند برخلیک له امله شکایت کوي او وایي د بندیانو د خلاصون په اړه د بخښنې فرمانونه سم نه عملي کیږي. د افغانستان د دغه لوی زندان بندیان هلته د کرونا ویروس د مخنیوي امکانات او لارې چارې هم په نشت حسابوي. په دې اړه د خان محمد سیند راپور ته پام وکړئ.
د پلچرخي زندان هغه چاپیریال چې شاوخوا لزره بندیان پکې د بیلابیل جرمونو په تړاو د وسپنیزو میلو تر شا بندیان دي. تیاره او کوچنۍ خونې چې ژوند پکې د هیچ چا لپاره د زغملو نه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر ملیحا حسن په دغه زندان کې له سلګونو خزینه بندیانو نه ده. میرمن حسن وای په دې ورځو کې چې د کرونا د وایروس اندېښنو ټول افغانستان نیولې په دغه زندان کې د مخنیوي لپاره هیڅ تدابیر نشته.
موږ درملنې ته اړتیا لرو. له بستره در سره خبرې کوم. د زندان وضعیت ښه نه دی. ښځې په دوو نامجنو کوهنګرونو کې اوسیږي. د هستوګنې وضعیت غیر انساني دی. کومه ښځه چې تور زیړی تشخیص سوی په اړه یې اقدام نه دی سوی. زما دوسیې سیاسي بڼه غوره کړې.
یو بل زندانی خزه ازادي راډیو ته وای د ولسمشر پر فرمان یو ونی تیریږي خو د پلی کېدو په اړه هیڅ خبره هم نشته.
زه ناروغ یم. درمل او خواړه موسم نه دي. د ولسمشر له فرمانه یو ونی تیریږي خو په اړه هیڅ نوه خبره نشته. داسې ناروغان شته چې ناروغي خطرناک دي.
د دې په خبره د ډېرې زندانی خزو د بند موده بشپړه شوې خو د دوسیو برخلیک روښانه نه ده.
د بلاک وضعیت مو ډیر خراب دی. د ایشی خزو لزنونو سره خطرناکې ناروغۍ راوړي او له موږ سره یو ځای دي. په خونو کې مو لورګونه نیولې تر نورو پرسته.
بل خو ځینې ویډیوګانې چې د پلچرخي د زندان په هکله په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې د دغه زندان ناوړه وضعیت پکې د څو نارینه بندیانو لخوا بیان شوی ده. دغه زندانیان ادعا کوي چې د دوی له ډلې یو زنداني چې د کرونا وایرس نیولی و مړ شو او ځینې مشکوک اوس هم شته. دوی وایي په یوه خونه کې چې شل زندانیان نه ځایږي یو سلو شل پکې شپې ورځې تیروي. لوی سرنوالی د دغو زندانیانو د دوسیو او په تیره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی غړی ملیحه حسن د ادعا په اړه څه نه وایي. خو د زندانونو د چارو د ادارې د حقوقو رئیس او ویاند وحیدالله زاهد وایي د دغو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی او د زندانیانو پر دوسیو کار کوي چې په دې برخه کې عدالت تامین شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو چمتووالی ښودلی چې که په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کرونا ویروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. اسوشیټډ پریس خبری اجانس دا خبره پرون د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله کړې ده. په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبت پیښې 209 ته ورسېدې. د هرات د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا پرون وویل چې دغلته 108 پیښې معاینه کړي چې د 120 پایلې مثبتې راوتلې. د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه 10 افغانان له کرونا بیرته روغ شوي دي. هند په پام کې لري چې په کابل کې د سکانو پر درمسال د برید په اړه تحقیقات وکړي. د برید کې چې تېره اونۍ ترسره شو 20 ووژل شول. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران په عراق کې پر امریکایي ځواکونو برید وکړي لوړه بیه به پرې کړي. ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر تر 3000 واوښت. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون وویل چې په 13 ساعتونو کې دغلته 138 تنه مړه شوي او د روسیې ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړي. د خبرونې نیمایی ته رسیدلی یو. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو بل راپور راخلو. په کندهار کې په کرونا ویروس اخته کس چې اوس بیرته روغ شوی وایي خلک دې دغه ویروس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي. دغه کس دې چې ډاکټر داود درمان نومیږي په کندهار کې د کرونا ویروس لومړنی ناروغ و خو په روغتون کې تر 10 بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت شوی. له نوموړي سره صادق رښتینی خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی. په دې راپور پسې 219 پروګرامونه د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرام.
یو 10 محمد داود درمان چې په کندهار کې د یو روغتیایي پروګرام غړي دي شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د کرشیا غاړي د کوټې ښار ته تر سفر وروسته په کرونا ویرس اخته سوی وو. ډاکټر درمان په کندهار کې د کرونا ویرس لومړنی ناروغ و چې په روغتون کې تر 10 بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت سوی. نوموړي وایي خلک دې دغه ویرس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي.
خپل خیال وساتئ، د ګڼې ګڼې څخه ځانونه وساتئ، په کورونو کې پاتې شئ، کوشش وکړئ چې بغیر د شد ضرورت څخه د باندې لونه وځئ، ځانونه قرنطین کړئ. ډیر خطرناک وخت دی. که خدای مکړه دا ناروغي یو ځلې په زیاته پیمانه په ښارونو کې خپره شي، کنټرول به بیا د چین، ایټالیا، انګلینډ، امریکا او ځینو نورو هیوادونو په څیر ډېر ستونزمن وي. موږ د هغوی غوندې شتمن هم نه یو. مشت سلر تاسو شته امکانات ته وګوري، زموږ غربت ته وګوري، زموږ سیاسي وضعیت ته وګوري، تختای پر لاس.
ډاکټر درمان وایي د مریضۍ پر مهال د ستوني درد، تب، نفس تنګي او وچ ټوخی درلودي، خو بیا هم خپل روحیه ونه بایلله او د درملو سم استفاده د ژر جوړېدو لامل سوه.
چیرې خدای مکړه ستاسو ټیسټ مثبت وي، خپل په خوش رضایتي بس یې تعمیل چم سره او لاړ سي بستر سي قرنطین سي تر څو نور مسلمانان درڅخه وژغورل سي. هیله کوم د دې ناروغۍ د انتقال سبب مه کیږئ. دا ناروغي شرم نه ده، دا ناروغي شرم ګڼئ هم نه. زما غوندې په نر طبیعت باندې هم ټیسټ ته ولاړ سئ، ټیسټ وکړئ، او هم که خدای مکړه ټیسټ درپکښه مثبت کیږي، په همداسې ازادانه طبیعت راسئ، ځانونه قرنطین کړئ. تومره غټه بلا بم نظرین جوړو.
بلخوا د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری وای چې په دغه ولایت کې د کرونا وایرس د وقایې لپاره د عینومینې په 350 بستریز روغتون کې 100 بسترونه او دغه راز 40 بسترونه په میرویس روغتون کې ځانګړي کړي.
موږ د دغه مریضانو د قرنطین لپاره واډونه فعال کړي دي په مختلفو ځایو کې چې یو مهم بخش هم د عینومینې 100 بستریز روغتون دی. همدارنګه که ضرورت پیښ شو خدای نه خواسته دا واډ ډک څومره اهتمامات هم لرو چې په هغه باندې باید لار چاری په کار واچو ټول د امیر اختیاري سب ټیم تقریبا د ورځنیو چارو 100% وایز کورونا د مخنیوي او دغه اهتمامات په اړه ځانګړي کړی دي. ټول فعالیتونه مو په دغه ته محدود کړی دي.
په کندهار کې تر اوسه د کورونا وایرس درې مثبتې پیښې سب سوي چې دوه یې ډاکټران او یو یې د یو روغتون څوکیدار دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني په دې